یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم. د افغانستان هغه لوړ پوړی امنیتي پلاوی چې د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، بیرته کابل ته راستون سوی دی او د خپل سفر جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له د اصولو له مخې له پاکستان سره د کډوالو په داوطلبانه راتګ توافق لري. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د عصمت سروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
افغان امنیتی چارواکی وای په یو لړ عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای پاکستان د افغان کډوالو د استوګ د موده 2 میاشتې اوږده کړې ده او امریکا د سوری کډوالو د استوګ د موده اوږده کړه. د خبرونو تفصیل چارواکی وای د کندهار په میمند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میمند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤل سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میمند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوی او پکې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سلطان محمد وای د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د کندهار په نیش سوالی کې د پولیسو پر یو موټر بمی حمله کړی او په کیس پار سرتیری وژل دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نور غځولې ده. شاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدل باید داوه طالبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوه طالبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,250,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له دفتر سره خبرې روانې دي چې په روان کال کې د راستنېدونکو لپاره پر هغو مالي مرستو غور وکړي چې د راستنېدونکو لپاره په پام کې نیول شوي دي. په هلمند کې یو تن خپل میرمن او دوه نور کسان وژل دي. د هلمند امنیت قومندانې د جنایي جرمونو مدیر سمنوال عبدالشکور خان جلیلی وایي تیر ورځ د لشکرګاه ښار په دی یک سیمه کې د سخیدات په نوم یو تن خپل میرمن خسره او د میرمنې نیکه په خپل کور کې ووژل. د په وینا سخیدات له خپلې دویمې میرمنې سره چې شپږ میاشتې وړاندې واده ورسره کړی و ستونزې درلودلې. د همدې لپاره د میرمنې پلار او نیکه راغوښتي وو، خو تر لږ مجلس وروسته یې درې واړه وژلي او په خپله تښتېدلی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشانو په وروستیو ورځو کې واشنگتن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلي دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشانو دا سفرونه غیر معمولي بودي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی نارشینکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د تروریزم او نورو مسئلو پر سر خبرو لپاره په واشنگتن کې دي. خو واشنگتن ته د روسیې د فدرالي امنیت د مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د لوی درستیز د استخباراتو د ادارې د مشر جنرال ایګور کوروبوف د سفر په اړه تر دې مخکې څه نه وویل شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي دوه روسي استخباراتي چارواکي تېره اونۍ په واشنگتن کې وو. د ورځپاڼې په وینا بورتینکوف او په امریکا کې د روسیې سفیر نارشینګ د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له مشر مایک پومپیو سره کتلي دي. دا لاروښانه نه ده چې جنرال ایګور کوروبوف له کومو امریکایي چارواکو سره کتلي دي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی وایي مسکو باور نه لري چې واشنگتن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولی دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی دا څرګندونې پرون وروسته له دې وکړي چې په واشنگتن کې پر نورو شواهدو سربیره د یوه توغندي پاتې شونې کتلي چې د واشنگتن په وینا د نومبر په میاشت کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان توغول شوی و. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي د ملګرو ملتو د امنیت شورا څوارلس غړي د دې شواهدو د لیدلو لپاره د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته بیولي وو. او د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ویلي
حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرفانی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
د پاکستان د سفارت مخ ته په کابل کې یو شمېر کسانو مظاهرې کړي دي. رحمت الله افغان زموږ همکار دغه سیمې ته ورغلی او په دې اړه به وروسته موږ تاسو ته معلومات راکړي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په دو طالبانه راتګ توافق لري. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. دوستانو لکچی وړاندې مې ویل داسې راپورونه خبر سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان په خپل خاوره کې د وروستي تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې سوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد پرمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته راستون سوی دی او تمه ده چې په یوه خبري غونډه کې به په دې اړه توضیحات ورکړي. د غونډې ته زموږ همکاران ورغلي دي خو فکر کوم چې تر اوسه پرې موږ ته جزئیات نه دي رسیدلي. تر څو چې دغه همکاران سره زموږ اړیکه ټینګیږي یو بل راپور ته به ورسو. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په دو طالبانه راتګ توافق لري. سید حسین عالمی بلخی د خبري کډوالو ته یوازې د دوه میاشتې مودې د غزولو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې مشت مرستیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د پاکستان کابینه د کډوالو لپاره دوه میاشتې موده غزولې، که څه هم دوی د اوږدې مودې تمه درلوده. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه پرلې کړی. یوسف خان زدران.
بله، استاسو غږ اورم. تاسو اوریدونکو ته سلام. مرستل دې چې پاکستان تیر ورځ یو ځل بیا کډوالو ته د دوه میاشتو مودې د غزولو اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو ورسندونکو چارو وزارت په خبرګون کې وایي چې دوی د پاکستان سره د اصول له مخې داسې پریکړې ته رسیدلې چې د کډوالو راستنېدنه به یوازې د توافق او خپلې خوښې په اساس وي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له دغه ګام خوښ نه دي. او د دې ترڅنګ په کابل کې د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې افغان سفارت هم په ورته یو موضوع باندې خبرګون خوده لدی ویلې دي چې دا به یو خمو دوي د دې لپاره چې دوی پر خبرې اترې وکړي. په اسلام آباد کې افغان مرسیال سفیر زرد شمس ازادي راډیو ته ویل
زمونږ خو ویل دا چې یو څه اقدام ودوي، خو بیا هم هر کله یې کو په دغه موده کې به مونږ د خپل حکومت مسولینو سره په دې لایجزیاتو باندې کار وشي، او هم موږ ته فرصت پیدا کیږي چې د پاکستان د برخې سره تفصیلی ناستې وشي په دې برخه کې، هغه عملی او منطقي لارې چې دي په هغه باندې خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر چې د روان میلادي کال په پیل کې پاکستان افغان کډوالو ته د یوې میاشتې د موخ ورکړ او ترڅو اسناد مکمل او له دغه هیواد څخه د وټولو پریکړه وکړي. خو دغه د موده چې تیر ورځ بشپړ شو، لاغي ورسته پاکستان یو ځل بیا د دوه میاشتو وخت ورکړی دی. د پاکستان د سرحدونو وزارت تیر ورځ کابینې غونډې ته په وینا کې د پنځو میاشتو وړاندیز کړو، خو کابینې دا موده یوازې دوه میاشتې ټاکلې. بلې فریبا.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم یوسف زدران. دوستانو، د کابل کې د پاکستان د سفارت مخته یو شمېر کسانو مظاهره کړې ده چې البته دا مظاهره د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو سره ارتباط لري. دغه مظاهرې ته زموږ همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. رحمت افغان، تاسو مظاهرې ته ورغلی وی، په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلې فریبا جانې، لکه تا چې یادونه وکړله، نن د کابل د کارت پروان په سیمه کې چیرته چې د پاکستان سفارت هلته نږدې یو شمېر مدني فعالان، کابل ښاریان او دینی عالمان راټول شوي وو، مظاهره یې وکړه. په مظاهره کې پاکستان باندې مردباد نارې ویلې، د افغان امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله. دوی همدارنګه د کابل د ښار د وروستیو خونړیو حملو عملی پاکستان وباله او ویلې چې دا د پاکستان کارونه دي. دوی چې راټول شوي یو قطعنامه هم ولوستل، ځینې غوښتنې لرلې. لافن حکومت نه غوښتنه وکړه چې پاکستان سره خپل امنیتي، اقتصادي، ترانزیتي، هر ډول همکاري او روابط چې د په بشپړه توګه له منځه ووسی. نړیوالې ټولنې غوښتنه لرله چې پاکستان د تورست د ملاتړ هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. همدارنګه افغان حکومت نه یو بل غوښتنه دا و چې هغه طالب مشران چې په اعدام محکوم شوي دي او دا مهال په زندانونو کې دي، همغه په دار وزړې په ځانګړې توګه انس ساقاني یادونه دوی کوله. او یو بل یادونه هم کړله چې د افغان امنیتي، د افغانستان او د امریکا امنیتي او دفاعي کوم تړون چې د پات په بشپړ توګه عملي سي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي، او له ملل متحد نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه وغوښتل چې داسې یو جواز دی ورکړي چې په پاکستان کې هلته چیرته چې تورستانو مرکزونه دي په هغه کې د عملیاتو د ورکولو جواز دی ورکړي. دوی همدارنګه ویل چې کابل ښار ډېر په دې وروستیو کې زیات خونړی شوی ده، او له امنیتي دفاعي ځواکونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دوی ځانګړي توجه وکړي. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان. دوستانو، شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د وو د سهار د وو څخه د ماښام تر وو پورې خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مې هم د موضوع یاد کړه، داسې راپورونه خبر شوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګپوړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته ستون سوی دی او تمه ده چې او په یوې خبري غونډې کې معلومات ورکوي. په دې اړه نور توضیحات به له یوسف ځدران څخه واخلو چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه وصل دی.
تاسی اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام فریبا. دا د خبری غونډه لا هم روانه ده. تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک خبري کړې دي او د ملي امنیت رئیس هم لږ ډیر څرګندونې کړې دي. ویس احمد برمک د اسلام آباد څخه راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی ټول اسناد د پاکستان ته سپارلې دي. په داسې یو غونډه کې چلته د پاکستان جګپوړي امنیتي، دفاعي او ملکي چارواکي وو. دوی وویل چې د دوو اسنادو له سپارلو وروسته او د دواړو لورو د خبرو وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې دوی به اقدامات پیلوي. که څه هم د تړېره د تخنیکي جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی زی په خپلو خبرو کې ویل وروسته لدی چې د کابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو پیښې د امنیت شورا په غونډو کې وڅېړل شوې. دوی ته داسې اسناد او شواهد په لاس ورغلل چې دا موضوعات باید له پاکستان سره مستقیما شریک شي. دوی ویل نه یوازې دا چې په دغو حملو کې څه ډول مواد استعمالېدل، بلکې هغه کسان چې له دغو پیښو څخه نیول شیو او دی ورڅخه چیرنه او ګرویګن کړي وي، نو داسې څه درلودل چې باید له پاکستان سره مخامخ خبرې کړي وای. دوی ویل چې د همدې عمله ولسمشر دوی موظف کړل ترڅو اسلام آباد ته په یو بیړني سفر لاړ شي. ښاغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې وویل چې د دغو حملو تفاوت یو دا دی چې تر ډېره ملکي خلک پکې ټارګټ شوي او هدف ګرځېدلی وو، او د داسو وسایلو څخه پکې استفاده شي وه چې هغه د ټولو جنګي قوانینو کې د هغوی استعمال منه وو. د هغو اشاره امبولانس، روغتون او ځینو نورو سیمو ته وه. د دې تر څنګ دوی وویل دا چې طالبانو مسؤلیت منلی دی دا او ملکي خلک پکې هدف و، دا له پخوا څخه یو ډېر زیات تغییر و چې دا موضوعات باید له پاکستان سره د بحث وړ وای. هغه ویل پاکستان ژمنه وکړه چې په دې اړه به اقدامات کوي، او تر څنګ دا چې دوی یو قاطع دریز باندې تر څو راتلونکو ورځو پورې خبرې کوي. یو هیئت به د راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته راځي تر څو په دې اړه وروستي جزئیات له افغان چارواکو او افغان حکومت سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د دغو ټولو پیښو وروسته د سه شنبې په ورځ په وزیر اکبر خان جامع جومات کې د ماښام لمانځه وروسته د هغو جماعت لمونځ کوونکو سره په خبرو کې ویل چې د دغو پیښو انتقام او غچ به اخلي، او دا ټول موضوعات په جدي ډول څېړي. له هغې وروسته د پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شوې ده، او دا چې په راتلونکي کې څه نتیجې ورکوي او د پاکستان هغه پلاوی چې کابل ته په سفر دی له ځان سره څه پیغام لري، په دې اړه به من بیا راپورټونه ولرو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم یوسف ستران. په همدې حال کې په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس وایي چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر په واضح توګه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني پیغام ورساوه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي شمس سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یادو لوړپوړو افغان چارواکو له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي او څومره هیلې شته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینی اقدامات وکړي. ښاغلي زردشت شمس وایي
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي هیئت چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنیو چارو وزیر ویس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر راخلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو. په ځانګړې توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو، همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول، او د هغوی نه
افغان چارواکی د وروستیو حملو او مشخصتوګه په کابل کې د وروستیو حملو پر اړه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري دغه اسناد وروسپارل
تبن زیات لازم نه وی چې په دې اړه زیات باندې خبرې وکړو خو تبن یو برخه معلومات په دې برخه کې هغه سره شریک کړی شو
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تورستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېلو د سپارلی و خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي
یو څو امیدواري شته دی حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل بلې
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان دخوا صدر اعظم کو او د ایس ای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازي په کې او د کورنۍ چارو وزیر او نور پوزي او نظامی او امنیتی مسولین پکې وو
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبه په ورځ باندې په دغه اړه تم څه معلومات شته دي څه بحث وشو چې دا څوک به وي همدغه سفر په دوام دی کنه دا بل موضوع ده
بالکل هغه حیات په خپل زیدغه کابل ته ځي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو موینی مشریزي
په پاکستان کې مرستيال افغان سفیر زردشت شمسو
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وسم یو بهرنی موضوع ته ورځو د روسیې د دریو اطلاعاتو څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي سفیر الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی دی هم د اوس سره په سټډیو کې دی ستانکزی سره پروګرام ته شرکت لري دا چارواکي څوک دي او د کومو ادارو مشران دي او کدا راتوې چې پر کومو مسایلو خبرې کړي دي
د روسیې د بهرنۍ استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور ګوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې امریکا ته سفرونه کړي د سرګی ناریشکین د سفر په اړه باندې د امریکا د په امریکا کې د روسیې سفیر خبري کړي او ویلي دي د واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبري کړي خو تر دې مخکې د دوه نورو چارواکو الکساندر بورتینکوف او ایګور ګوروبوف د سفر په اړه معلومات نه ورکړل شوی اخو واشنگتن پوسټ د جنوري په یو درشمه ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیرونی د امریکا پلازمینه واشنگتن کې د امریکا له استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای له مشر مایک پومپیو سره خبري کړي تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د مشر ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره په ورته موضوع باندې خبري کړي
بله ستنکسس ویل کې چې امریکا ته د دوه مهمو روسي چارواکو سفر د امریکا او روسي د کړکېچونو په اوج کې سوې ده نو کدا راته وایي چې دغه روسي کړکېچونه څه دي او دواړو لورو د روسي ولیدونو په اړه څه ویل دي
په روسیه باندې د امریکا د تیر کال انتخاباتو رئیس د امریکا له خوا فشارونه زیات شوې دي ځکه چې ویل کېدل روسیا په دغه انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده په همدې ارتباط باندې دوی یو څیړندوی پلاوی هم ټاکلې او په همدې تړاو باندې د امریکا د خزانه وزارت د سه‌شنبه په ورځ د 213 روسی میلیارډرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان بلل کیږي د سه‌شنبه په ورځ کرملین راپور تر سرلیک لاندې خپور شوی لیست کې یو یوسلوتوارلس روسی سیاستوال او شپږ نوی روسی میلیارډران شامل دي چې د امریکای چارواکو په وینا پانګه او ځواکي له ولسمشر پوتین سره د اړیکو لارې ترلاسه کړي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله پر اوکراین او د روسیې د یرغل او د مسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکای چارواکو د اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تازه دغه لیست خبرول غندلې دي. اخوا په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن هم ویلي د سی آی اے مشر مایک پومپیو سره د روسیې دغه مهم مدریو چارواکو خبرې کړې دي او هغه هم دومره ویلي دي چې دوی د تروریزم په اړه باندې خبرې کړې دي. دا معمولی خبره بلل کېږي چې د روسیې د استخباراتو امنیتي او څارګرو ادارو مشران دي امریکا ته ورشي او هلته د خپل امریکایي سیالانو او د سی آی اے مشرانو سره وګوري. خو په دغه سیو وخت کې چې د امریکا او روسیې لانجې اوج ته رسیدلې دي، دغه سفر او دغه سفرونه د ځینو مهمو امنیتي پخوانیو امنیتي چارواکو په نظر باندې غیر معمولي بلل کېږي. له هغې ډلې د سی آی اے پخوانی مشر په موسکو کې استیون هال ویلي دغه سفر غیر معمولي دی ځکه چې د خبره په 1515 کلونو کې د داسې څه نه ولیدلې چې په یو ځل دی په یو وار دی درې مهم امنیتي روسي چارواکي موسکو واشنگتن ته سفر وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم سفیر لاستانکسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري دوستانو، زموږ خبرونه له همې دامه لري. البته یو یادونه کوم چې د خبرونه په دوهمه مې کې د یو کلی زرغونو ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرو. په بحث کې د فساد څنګه ختمېدو په لارو چارو ژغې جوستا سپاند له ادارو څخه فساد څنګه له منځه تلای سي او خلک په دې برخه کې څه کولای سي. د خبرونه ته مخبل پیغامونه او نظرونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږي. دا شمېره ستاسو ژغونه په اوتومات دول سبتوی. اوسم د سباون کاکر څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د روان کال د فبروري میاشتې په وروستیو کې به د ټاپي پروژې نلیکه افغانستان ته راورسیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مصطفی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام د پرانستلو او نور پرمختګونو لپاره چمتووالی روان دی. دوی وایي چې په دې برخه کې او حکومت لیکون چې د اجرا وړ دي هم توافق شوی دی. نوموړی زیاته وی چې افغانستان ته د ټاپي د نلیکې په رسیدو سره به هغه نقشه چې د دغه پروژې د عمل کېدو لپاره پلان شوی هم عملي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤل وایي چې په 1409 مالی کال کې به تر 15000 ډیر میوه‌لرونکي باغونه جوړ شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه باغونه به د هیواد په څلور شتوراتونو کې جوړ شي. د نوموړي په خبره د باغونو جوړول د نوموړي وزارت د کارنو په نوموړي توبونه کړي او دا هم د یو شمیر خوراکي موادو به یو بوجي قزاقي وړ یو لس افغاني یو 50 کلی بوجي بوره 1450 افغاني یو درې منوي بوجي ورجي 2000 افغاني 1400 غوړي یو زر شل افغاني یو لیټر پېټرول په 30 او یو لیټر ډیزل په 90 افغاني پلورل کیږي. او د کابل په شاده سره کې به افغاني د جنو نور اثر په وړاندې د 10 ته بدل کیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او یو پله یو یورو 50 افغاني یو انګلیسي پوند 49 افغاني یو 50 پله یو سعودي ریال 13 افغاني یو 8 پله زر ایران تومان 15 افغاني یو 10 پله او زر پاکستاني کلر 402 افغاني. د خبر نو پای
او د خبرونه په دې برخه کې به ورسوي. و ساينسي مطلب ده ناسا د ځمکې د اتموسفیر په اړه نوې څېړنې کړې دي چې جزئیات یې اسمت سروان راوړي.
ناسا د ځمکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان 2 توغندي په وسیله په ای اس 14 او ای آی YAH 3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولې شلې. ګول دی و صندوق یا مایکروویف په اندازه ده.
چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو 9 دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په برید مځکې په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي، لمځکه 15400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغیز په باب څېړنه وکړي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0000422112415.
تاسو زموږ غلا زده رادیو ریاض د رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام ترو پر منځنۍ صفه 12:00 او د اف ام پر 3:15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب او راپورونه مو ولولي په تمه د azadiradio.com. 12:15 قصه یو زل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډي زبرو.
چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نور و غځوله. په هلمند کې یو تن خپل میرمن او دوه نور کسان وژل دي. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشانو په وروستیو ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکو امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشانو د سفرونه غیر معمولي بولي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي وایي مسکو باور نه لري چې واشنگټن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولې دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي، او د امریکا حکومت به د شاوخوا 10,000 سوریوالو د اقامت موده 3 میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
مننه کوم اسمت سرن. دوستانو لکه چې نوران می هم اول د خبرونه دوهمه نیمه سوال او په دې خبرونه کې د یو کلیز د ژغونو ډراما ورو ورپسې د ډرامې اړوند ژوندې بحث لرو. په بحث کې د فساد ترنګ ختمې دو پر لارو چارو غږیږو. ستاسو په ان له ادارو څخه فساد څنګه لمنځت لایسي او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ د خبرونه ته مخبل پیغامونه او نظرونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ ته 0 یو شپږ ته شمیره راولېږي. دا شمیره ستاسو ژغونه په اوتومات ډول ثبتوي. اوس په ډرامې ته ورسو.
یو کلی زر غږونه،
یو کلی زر غږونه. ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو، دیو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د خزو د سواد زده کړې په کورس کې معلمې عادلې حاجرې ته وویل چې ستا ټوکې او خپلې خبرې د نورو خزو کورس ته راتلو علاقه زیاتوي. اوس په واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه په اړه پوښتنه کوي.
مورې، مشدل چه سره ډوډۍ ډیره مزه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دي شایشه لورې، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټم ښه ګرمه ده، تود چایم ښه لګېږي.
مورې پراته مم چای وچو کوم.
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې دې فیسبوک نه ګوري، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو. او
زیری زیری
پلاره، ته ولې جګه لاسونه چې
وای پلار دې جار شای شي لورې، ته صبر چې اول دې ښکل کړم، بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهري رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه؟
ښه ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډیرو کسانو لیکنې پرې کړې، څومره ډیرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلارا، دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي.
عیشې لورې، دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه، اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څومره خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې، ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده، هغه نغدي پیسې هم ورکوي.
دا خو بس هم سوشي ده دې شیان زده کړم.
هو لورې، چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي، کتابونه به لیکي، بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله، تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي انعام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا، زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده، په سترګو ولې نه؟
زما سلام ووایه پلار.
وا په سترګو عایشه لورې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلار، زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه ښه، سمه ده.
ته کوم پلاره څه وکړم؟
واخله لورې، رښتیا زر لختې، د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه یې لیکلي دي؟
لیکلي دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، هغه ورځ خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به زه هم خوله خوږه کړم.
هلکه ګل ماما ده، چې زه دې ولیدم ځکه د دوکانه راکوشو زما په لاره کې ودرېدې، که څنګه؟
هو خان صاحب، ستړی مشي، راځه په دوکان کې به کینو، چای به هم وچی کړو.
نه نه، خیر یوسې، چای نه څکم، بیړه مې ده. ښه، تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیری در باندې وکم خان صاحب.
زیری؟ د څه شي زیری ولکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پرې وشوې چې ستا پور پرې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلې وه هلکه، پوره معناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلي دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ همدلته په دوکان کې در وشمارم او کې اجرې ته در وړم.
اجرې ته به یې ولې راوړې ولکه؟ نوی پیسه دار شوې، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دوکان کې راوشماره.
سمه ده، خو راځه چې دوکان ته لاړ شو، اس به دیم له دوکانه سره نږدې وتړو.
ودرېږه، ګوره ګل ماما ده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل ماما ده، ځان نه به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې ژاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکې، پوه شوې که نه؟
نام خدا دی وی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی،
څومره پاک او صفا دی، د سړی تجربه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې د تجربه پکې باغ باغ شي.
ای به منم دی، ته د ژبې له عادي اصطلاح نه هم خوږه خبره را پیدا کوي. خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي. د چا خبره، د سړی مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه د ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قنداغه پاک او صفا کړی دی.
الهي آمین. تای بی خورید، څومره ښه دعا دی وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تای بی 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 او بی بی لیلا، کپ میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم. هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې چې هغه هم وکړم.
کور دې ودان قنداغه، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې یې درکړې.
هو قنداغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم. هغه د چا خبره وایي چې ژړام په ښه زړه کېږي، وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بې ځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو ته بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ وو.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې له بنده را خلاص شه.
مبارک مبارک قنداغه وروره.
ښه دی شی، هغه د چا خبره خدای دی د ایمان مبارکي درکي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه ستړی کېږم. آیین دوه نور دفترونه مې پاک کړل.
کلی ته را ورسېدو. ما ته او زما ټیکټار ته دعا کوه، کنه لیوان او سپیانو به خوړلی وې.
وایم دا ستا ټنډه خو وایم د ښکلولو ده. ټیکټر دې خراب مشه ته وای. ښه وایم، ټیر یم پنچر مشه چې د خوړ اوبه ور واچوي، خدای دې په تیلو درته بدلي کړي. چار چار درغلم، لکه چې ډېر را پسې خفه شوی.
لیوانو یا وږې شوي به وي، ځکه نارې وایي په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا د ناښه ده، ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه ناورې، هسې چیغې په ما پسې وایي. د خدای په امان، زه درنه لاړم.
زه دې بدمشه په مخه دې. ښه دا څنګه ودرېده او خپل جیبونه لټوي؟ ته صبر چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه ده، ګوره چې ټیکټر چالان مه
کړې. زه دې بدمشه، څه خبره ده چې بېرته دې لیوانۍ منډه را واخېسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی. ټیکټر را کوز شه او افغانۍ مې را کړه. وباسه دغه سي
د کشي افغانۍ یادوي د لیوانۍ او جوړې بدمشه که دې بانګ وهلې دي.
نه لیوانۍ یم، نه مې بانګ وهلې. ته پاس ونې ته راختلی وې، ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخیستې وې. ته وایې ښه، بیا دې ویل چې خیر دی، افغانۍ دې نه ورکېږي.
وا سړیا، پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیوانۍ دا دی پیریانو اخیستې وې، بیرته یې په جیب کې درته ایښې دي.
خانو دانو سنم گل مور می خوای ان میریان زما افغانی نشی از ما ولای تا وای که
او کنا زده نلارم نور دو خدای پا ما
پا ما خده خواه خدای داده لگود رگا زمه دا پسی وش میرم چه کمی خوبه نی
نه زلارم
مزا خود رگا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغګون ډرامې 228 برخې ته غوګوي او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث ته ز یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې دیو دفتر د هر اړخیز پاکوالي پاړه د لیلا او طیبه ترور ترمنس خبرې وي. اداري فساد یو هغه موضوع ده چې د ډیرو افغانانو په باور زمونږ ادارې پرې کړې دي. نو د حکومت له هڅو یا ناغېړو سره مونږ څه کولای شو چې په ادارو کې فساد څنګه د مخه ونیسو؟ په دې اړه دلته په سټوډیو کې د اداري فساد وړاندې د مبارزې افغان شبکې مشر خان زمان امرخیل سره خبرې کوو. په اړه ستاسو درنو اوردونکو نظرونه هم اورو. ستاسو پان اداري فساد څنګه لمنځه تللی شي او تاسو په خپل سیمو کې څه نمونې لرئ؟ په دې اړه مو خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته پرېږدئ. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو لاغې مخکې امرخیل صاحب زمونږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ یې پوښتنه هم کوم، څنګه په ادارو کې فساد لمنځه وړلی شو؟
دلو یو بخون کی خدای پس بسیر نامن نمونه سلامونه تاسو زموږ ساسي قدرمنه کوم
سلام
دین کوته
ډیر مننه
ورس سره سلام. واقعا چې دا یو موضوع ده چې موږ تاسو اکثر برخي اداري فساد متاثر کړی دي او د ډیر ضعف او دستونو مشکلات سره مخ کوي. دا چې د لپاره کیملاري چاري دي، نو په ځینی برخو کې زموږ ساسي ولس او په ځینی برخو کې حکومت دغه چې هغه په کې ځینی اقدامات کوي ترسو موږ تاسو وکولې شو موثر شکل باندې فساد
په کوم برخو کې حکومت زیات مکلفیت لري د ولس باندې تبرته بیا ورس ترازو
او حکومت خو طبیعي ده چې د حساب ورکونې سیستم چې بیرته ولس سره رقم د حساب کې کارونه کې شفافیت رامنځته شي په خپل کارونه کې دوی او د حساب ورکونې سیستم دا به نه یوازې تر مرکز پورې محدود شي بلکې ولایت ته هم لړ شي او هیڅ شی د ولس ته پټ پاتې نشي. یعنی ولست هر څه باید روخانه وسی تر څو پوری ولست بیرته خط تصمیم نیول شي او د ولست او د حکومت ترمنس فاصله راکم شي.
خلاص حکومت تاری او حاکم وي تر څو هر څوک چې غړي څه معلومات ترلاسه کړي هغه ورورسيږي او کڅ کارونه کیږي دا غو معلومات خلکو ته ورسي. تاسو هدف ده
دقیقا یعنی هیڅ شي پټ پات نشي. اوس لبه د مرغه چې وسونځه دار چاته زنی شانداس دي چې په داخل د حکومتي ادارو کې او د حکومتي زنی مامورین هم پټ دي ولست خو پرې د چ ولست نه روخانه کیږي.
څاند خبرونه وخت کم دی ولې درنو اردوونکو تاسو کولای شئ په دې لنډ موده کې ستاسو ځینې مخامخ نظر نه هم زموږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې د ګډون لپاره کولای شئ 0999235540 او 0998225 شمیرې ډایل کړئ. دا شمیرې تاسو زموږ سره په مخامخ ډول وسلوي. تاسو په فساد څنګه لمنځه وړلی شو، په دې برخه کې موږ څه کولای شو او ترڅنګ کومې نمونه لري؟ مونتا زین اردن کو پدیڑا غگیس پیغامونه پریخی دی هغه اورو
مالک اول ر اول خطا سر پیغام پریخی دا ادارو کی فساد دی باید مخی دی خلق خوانی ول
ازین عجیب دا زانه در دا چې پولیس ته یو خو سمیرا را دی ګار کی اعلان کړه لکه پولیس یو سین نشمره ولې او شرایط ته سره وای خپل مونږ هر وخت د پولیسو سره په دې حق باندې مونږ دې سره نشه کوم کوونکی.
دا ځین اردوونکو پیغامونه و یا خدا چې وای د خلکو لخوا باید مخ ونیول شي. مونږ هم غوښتل په دې اړه باندې خبرې وکړو. بل حکومت داسې یو څه وکړي چې شمیرې دوی اعلان کړي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي کنه امرخیل صاحب؟
دقیقا نو دوه برخه دي. یو ورور ویل چې ولس باید اقدام وکړي او ځینې ورونه ویل چې د شمیرې باید اعلان شي تر څو پورې د هغې لارې ولسونه د حکومت سره بیرته په تماس کې شي. ولسونه واقعا ډیر مهم رول لرلی شي. په د اسلامي نقطه نظر کې مونږ تاسو ګورو الته هم الله پاک کولسون ته ډیر هغه ورکړی دی. ځینې ځینې کې الله تعالی وی چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. نو الله تعالی وی چې تر هغه پورې د یو قوم حالت الله تعالی نه بدل تر څو بیا قوم په خپل حالت بدل نه کی. نو دا زمونږ استاد نقطه نظر
ولسون څه کولای شي په دې برخه کې.
ولسون ګوري ځینې وخت د سيدي چې په خپل ولسون له بده مرګه چې هغه ځینې شان حتی توجیهي چې هغه ته هیڅ د توجیه ور نه وسی. فرض مثال په یو ځای کې یو لوی قطار ولړ دی ټول کار لري همدغه ولسته چې بیرته د دې لپاره چې په دې قطار کې مخکې شي دوی اگر کدا په ټیټه سطح دی خو ورکوټ یو کټ فساد ټول یو فساد دی. فساد چې څوکي فساد دی دلته ولسونه بیرته همدې مامورین دولت ته پیسې ورکي او بیرته هغوی په دوی ستونز بنه. نو دغه وخت نه چې دوی که دوی ډاکټر ته ولاړ دي که دوی په کله ټیکسونه خپل مالیات ورکي په دغه وخت کې که مقاومت وکړي نو زه په دې ډاډه یم چې دغه نه شي کولی حکومتونه
دوام ورکړو. خبرو ته ولې خوست زو مرجان زیرک را سره اړیکه نیولې. زیرک صاحب ستاسو په اند د اداري فساد مخه څنګه نیولی شو؟
وعلیکم السلام زدران صاحب تا تا ملمس صاحب تا دا زادر رادیو ټول همکاران او رزم کو ته سلامونه وایم. خو
ډیر مننه خیر اوسه.
نو را به سم د موضوع په کلام باندې در سره وغږی د مازدران صاحب دا چې خام موضوع نن تا کړی کلم کوم واقع چې په پدرامه کې هم دې ته ډیر خام اشاره شوی و چې دایي په ستان کې نو زه دومره ویره سم چې کله په یو اداره کې منظمي راشي هغه څه په اداره کې کار کوي ته دغه کار وسره شي کې په ستره په افغانستان کې لمن دلار شي. ځدران صاحب موږ وینو چې نن سبا په هر اداره کې اداري فساد شتون لري ولې چې دې لږ خپه ملرنه که چېرته موږ دومره وکړو چې د یوه اداره کې ښه اجرتوب وکړو ښه کار تضمین کړو سرته ورسوو هغه څه چې په لوړه تجربې ولري هغه خلک وټکو د پاینده کې کېدی شي ځدران صاحب چې هغه فساد هم د دې لوړه تجربې سره په لمن دلار شي. زه دومره وایم ځدران صاحب دغه فساد په افغانستان کې په هر اداره کې له منځه لاړ شي نو ان شاء الله افغانستان بل ډیرو
ډیر
مننه
خیر
دغه
د دې تاریخ په ستاسو افغانستان له مازنا ته خیر سي زیرک سپم دې هله باندې ډیر مننه تاسو ډرامې یادونه وکړه باید د غوردون کته چې دا وخت مونږ اوري د یو کلی زرغون ډرام هر دوشنبه 4 بجې 45 دقیقې آزادۍ رادیو څخه خبريږي بیا تکرار تاسو پنځشنبه 12 بجې لژوندې با سره اوري او د موضوع په اړه تاسو کول شرات پیغامونه هم پرېږدي. د خو خلکو ګمارن ته اشاره وشو حکومت څومره ورته دې برخې ته پاملرنه کړې په دې اړه خو یو بل اوردون کې اخلو تنګوال له میدان ورته ګنارا سره ده. خبرونه په خیر راغلی تنګیوال سپ سټډی ماشه
مننه سلام مینه درنه جناب زدران صاحب ته او قدرمن ملمتا او محترم تخنیکر انجینر صاحب عبد الله عبادی ته او د دې خبرونه ټول ترنو اوریدون کو ته اله کوم شروع غو جوړوي.
وعلیکم السلام خیر اوسه مهرباني لن نظر دی او تنګیوال سپ
مننه زدران صاحب د فساد په اړه لن نظرم هغه وخت لا وی داري یا یو ورکان څخه فساد ورکیږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي. یعنی هر شخص باید د استعداد او لیاقت او وړتیا په خاطر په دنده باندې وګمرل شي. پیسې واسطه او رشوت بازی له قایدارۍ څخه ورک شي او د داسې جرمونو اجرا کوونکو ته زدران څخه بعد قانوني سزا ورکړي چې کدا کاری وشي ان شاء الله په فساد له هر ادارې له هر ارګان څخه او له ټول افغانستان څخه ورک
شي ان شاء الله. تاسو د داسې حادثو شاهدان کله داسې شوي دي؟ یعنی خپل سیمو کې ملي دلې دي کنه هغه څه چې تکراریږي هم داسې روان دي؟
ورنه خو ډیری چې کوم مغه د فساد او د غواسته بازی او رشوت بازی مخنی ول شوی دا نو بیا هیڅ شخص نه دی کړی کوم چې بیا داسې جرم سرته ورسوي. نو که چیرې دا چاري سرته ورسي کې نو ان شاء الله فساد له هر ادارې له هر ارګان څخه ورک شي او کدا چاري روان وي نو ان شاء الله هیڅ کله به په مرور د زمان سره به بخي ورک نشي لدی هغه نو کدا چاري ورک شي ان شاء الله ورک
به. ډیر مننه خیر اوسې تنګوال سپ تاسو نظر او خبرونه کې مونږ خبر کو بل اوردون کې را سره شته تاسو نظر هم او ورو ک د فساد خدمتو په اړه څه پوښتنه هم لري زمونږ سره داسې کس مل مده چې هغه د فساد زد څو چیرنه کوي.
امی کیلو سلامونه علیکم. مومن صاحب زه یو خبره اضافه کول غواړم. داورونو خوټول موضوع باندې خبره وکړه. زه وایم کدا وطن سره مینه نه وي اصل کار متراولې نو دا نه سمېږي. نو که چا وطن سره د خاورې سره د خپل غیرت سره د خپل ناموس سره مینه ودرلوده نو هیڅ وخت به دا وطن نه ورانېږي. زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم. زما د یو د امضا خبره وه. زه
چلاړم بل اخر ما ته ویل چې ته به زر افغاني ما ته راوړې ما ویل چې په څه وجه درکم شپږ میاشتې زه وزورول ما اخر مې یو دوست مې پیدا کړم هغه کې ماغه محل کې ماغه موید کې بیا د ماته ویل چې زر افغاني راکې زیول ما مال دا زر افغاني چې ما ورکولې خدای یو شپږ میاشتې زما لراغلم دی دا مې خپل وطن دا خارج نه دی خارج نه دی زه پاسپورت نه کوم خارج مملکت نه زم نو که وطن سره څوک نه ول د جب سره ونه لري دا کیږي او که د جب سره ونه لري وطن سره مینه ونه لري مومن صاحب هیڅ کار نه کوي.
خیر اوسه د خبرونه کوربه ز یوسف زدران يم ډیره مهرباني چې تاسو اشاره وکړه چې د وطن سره مینه یوازنه هغه څه کېدل شي چې د فساد مخاوني سي. یو بل اوردون کې په خبرونه کې شامل وو مرخل سب د ګڼ اوردون کو اغه د خنو ته پرترازو تاسو جواب اوري خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
بل سلام علیکم استاد جوړ بخیر.
و علیکم السلام ځان معرفي کړو ورور.
سر هلمند ولایت دګریش ولسوالۍ
ډیر مننه پام دی اړه ساسو نظر او مهرباني
زما نظر ته دا ټول دی چې په سات ورک سي په ادارو کې اصلاح راځي دا خو ډیر شری خو بلکې دلته په سات په لیرو اطرافو سیمو کې شروع دی په سات په غټ شارو کې ورک دی په سات په ولسوالۍ په سات په نامنو ولایتو کې شروع دی لکه مخکې اورېدونکي چې ول پر یو تذکره درې زره یعنی د بل ملک بیا زاد
مونږ تاسو مخه څنګه نیولې شو پښتنه دا چې مونږ تاسو څه کولې شو پوړاندې
مخه په دغه نیوایي چې په کوم رسنۍ کې یو ادوار ژغونه پورته کی او یا ور درې د یو خپل باندې خپل غاور په دغه نیوي کې
دغه کس سره په تګ را تګ باندې بیا غور وشي مینا محبت باندې بیا غور وشي د ټوله غلاروي چې د امر خیل صاحب مرته شرو کې ډیره مننه تاسو پیغام مونږ واخیستو امر خیل صاحب د اردن کو بیلا بیل موضوعات ته اشاره درلودله تاسو تبصره پاړو
یعنی واقعا د هر دوز زموږ استاد چې موږ تاسو ریډی کې ونیوله دا ټول واقعا چې د فساد په کمی کې او د فساد سره مبارزه په برخه کې ډیر مهم رول لوبول شي د خې ګمارونې په اړه باندې دلته یو وړ د کار اهله کارته اهلیت د کار ما اکثر وخت د سکتری دی چې یو سړی ماستری او ډاکټره لري خو بل مرګ چې دای وړ چې مخ کې دوستان وي چې د وطن سره مینه او بل یو باور درلودل یعنی خل وړ زده کړی درلودل خو بیا هم په فساد کې اخته دي دلته د وطن سره مینه نشته دلته ایمانداری او ادب ځان سره خپل یو محاسبه نشته او بل سیستم ادمي موجودیت د چدلته نشته یعنی د ډيري کسان ما کتري دي چې بالکل حل کار دي خو لبا د مرګ چې هغه بیا هم فساد کوي نو دلته دوار خدي یو دا چې دوی یاد وطن سره د مینی مسله ده او بل مسله ده د سیستم ادمي موجودیت دي چې یو سیستم دلته موجود وي نو دوی به دوی نه پختنی او ګروزنی کې
نو دوا ادرسونه شته چې دوی مخونی سي حکومت ته او خلک دی به
خلک دی ورسونه دي
دوی څنګه کول شي
نو ورسونه ګوري هغه مدني ټولنه یا ورسونه دي په خپل دوی پریګنګ دي کومو تاسو متوجي سو زموږ اساس ځنی وخت مدني ټولنه یو وخت متوجي یا زموږ اساس ورسونه هم یو وخت متوجي د سې یو په خپل چې ورسونه لمنځه خلک را پاسي پرته له هغه غنه ادارو نه فار مثال یا غنجوګانی چې دي چې هغه ته یو سو پیسي ورکی او خاص جندل د سې نو د غوی کار بغیر موثر وي هغه همشته خو لسونه لکه فرض مثال موږ تاسو په هندستان کې خو مثال لرو ال د لسونه را پاسې ته لاو د زنی ادارو نه ود د فساد
فرضن دوی څه کولای شي څو نمونه کوي وړاندې
او لکه یو ځای کې دا وای دو مسله ده دوی خپل مالیات ورکي اته په مالیات پور کولو کې هم دلته دوی ته ستونزې پیدا کیږي سید یا ځنی وخت په مقرری په برخه کې په ولایتو کې مقرری کیږي دوی خو ګوري چې دلته د ټول غیر لار راغله د واسطول لار راغله دلته دوی خپل غږ ورته کولی شي نه سولر د سینې جوړ د مظاهرې په شکل چې خدای نه خزوي ته امنیتي مشکل پیدا شي هغه ستونزې کوم تاسو په دې هواد کې لرو کې دې جوړ د والی سر وختونی سي په ډلې شکل باندې چې په دغه سی وادونو کې د درې منړي په هوادونو کې حالت په انفرادي شکل باندې څوک چاته جواب نه ورکي لکه څنګه چې په مختلفو هوادونو کې کال په انفرادي شکل هم خلک لاړ شي خلک خلکو ته جواب ورکي چې دلته ستونزې شي
په دغه هواد کې هغه کسان چې فرضاً په واسطو باندې مخکزي یا په بلا بلا طریقو باندې پیسې پیدا کوي دغه بیرته قدر او عزت هم په یو طریقه باندې لاهم کیږي د پراشه درشه کې خلک څنګه غور کوي
یعنی دقیقا ته دومره ډیر یو خي نقطې ته زموږ اساس په خوا ټولنه ډیر دی ورزښتونو ټولنه ولا هلته د سوي یو څوک چې سود خور په اصطلاح وس د سود مسله خو سیو لکه هغه شوی ده
مرکه شوی ده ډراما کې بیا ورته اشاره شوی یو څوک غواړي بس بل روپې
دی بل دغه مسله ده د رشوت خورلو یعنی د رشوت خور او دا مسله به زموږ اساس په ټولنه کې داسې شي لری به چیرته کله قلاګانې موږ تاسو په خو په کلی کې ویلي دا قلا د سود خور ده د رشوت خور ده د رشوت خور ده ظالم هدا اقل په ځل کې به نفرت لري کوو کنه کنو به یا عزت وي نو هغه به خبره کول سم ودی نفرت کوو اوس موږ داسې وګورو زموږ سره په ټولنه کې هماغه سړي تر شا ډېر خلک روان دي چې هغه خې ډېرې پیسې لري او هغه د همدغې ولس پوستکی ویستلی دی.
او حدیثو کې هم دو موضوعات ته ښه اشاره شوې ده، تاسو په لاس سره منع کړئ، په ژبې سره منع کړئ، زړه کې نفرت ورسره وساتئ. خو په ټوله کې خبرونه وخت هم کم دی، تاسو اوس د ملي تدارکاتو په اداره کې هم وخت ناوخت کې نه هغه چې غټې پروژې لاسلیک کېږي ورکول کېږي، په غټه کچه باندې د څه کار شوی دی چې فساد مخه ونیول شي؟ په ټیټه کچه خو انتقادونه ډېر دي، خلکو ته لا ګټه نه درسي.
دقیقا په لوړه کچه باندې خپل شخصا ولسمشر اوس همدا دومره وخت چې دې ته ورکوي، په هر هفته کې شخصا ولسمشر چې دا ټول تدارکاتو دغه کې نه کمیسیون کې نه یو دوی سره په دغه برخه کې کار کوي، یعنی ډېری داسې هغه شته دي چې زه خپل شخصا معلومات لرم، ډېری داسې قراردادونه چې په خوا به په دوامدار شکل باندې دا به یو زورواکي په لاس کې وو. منتها اوس په ځینې برخو کې چې تراغه پوری چې خپل ولسمشر په دې برخه کې هلته ګوري، نو ولسمشر هم جمیع الکمالات نه دی چې هغې ته فرض مثال هر څه معلوم وي. ځینې وخت موږ ورسره کومک کو، د یو مدني ټولنې د استازي په توګه باندې هغې ته ځینې شیان ور په ګوته کوو. هغه دستي پې فرض مثال په یو ځای کې داسې وو چې هلته په یو قرارداد کې فساد شو، موږ ورسره کومک وکړو چې دغه ځای کې جناب ولسمشر دلته یو سلسله ستونزې شته، هغې بېرته یو کمیټه ورته وټاکله، ویل چې د دې څارنه وکړي. لکه فرض مثال موږ تاسې په اصلاحات اداري کې سیستم کې اوس یو سیستم ورته جوړ کړو چې د کانکور په شکل باندې خلک دغه کېږي، د هغې دغه سیستم چې دی واقعا ډېر ښه سیستم دی، دا چې څه رقم ته اوس دا پلی کېږي، یعنی په لوړه کچه باندې ځینې شیان ډېر
ښه وخت ممکن وخت ونیسي چې خلکو ته ورسیږي دا ګټه مستقیما دوی وایي چې مبارزه شوې ده.
اوس دغه موږ تاسې د څو زرو کسانو دغه یو دغه چې اعلان شوی دی د ځینې پوستونو لپاره، یعنی په دې کې به انشاءالله موږ تاسې کېدای شي په درې څلور میاشتو راتلونکو څلور خلک به د دې احساس چې لګیدل د تذکیرو برخه کې څلور سر نیم سو کسان چې ګومارل شول تقریبا اکثریت خوشاله ول چې ډیری پکې داسې و چې هغه به واسطې و. نو ان شاء الله چې دغه سیستم یعنی ډیر کوچنی برخه نیول
شي
منتها یو خص پرمختګ
دی. ډیر مننه تاسو له وړاندیزونو مشورو پیغامونو نه درنو اردن کول تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي، د خبرونه وخت باندې کم وي، خو په دې اړه تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته اللهم را رسیدل شي. زمونږ اکسپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو د خپل سیمه نمونه بیانول شي او ترڅنګ تاسو ویل شي چې څنګه فساد لمنځه اتل شي. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی ودلته پاتره سیګی تراتلون کې پنځمه مو په خدای سپارم. د خدای پمن.